سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخام شپږ بجې چې تاسې ازادي راډیو ته غوږ کېسمه کتر دی چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه طالبانو حکومت بارنه چاره زرات وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او د دغه سازمان د پلاوی مشر روزا تنبایوا د طالبانو د بارنه چارل سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. د دغه سره د وین مرسل حافظ زی احمد د سلواغ بشپګم په خپل ایکس پانه کې د دې غونډې یو انزور په خبرو سره لیکلی چې ټولو رو د نشي توک پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. خپل زی احمد د امیر خان متقی له قبل ویل ک طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې میرمن اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو او په افغانستان کې د نماد ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړل. یره ماتر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د روانې میاشتې په 20مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د نماد دفتر ماموریت د بل کال لپاره وغځوه. طالبانو د دغه عمل په غبرګون کې له یونما څخه غوښتل چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلپسې کار لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویل دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله ویب پاڼه کې د روزا تنبایو په حواله لیکلي چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمنو تنبایو په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر کې بلکې د ټول افغانانو پر سولي او حسین احمد فیغیس کوي. دوی نه ما په خبره پڼه کې د ملي شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د چین سفیر ژان ژنګ سره په کابل کې کتلې او د دوه اړخیزو سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوه خو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو او قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبرې کړې دي. د وزارت په وینا د کتنې کې دوه لورو د همکارۍ زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا او سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا رامنځته کېدو په موخه دیو ګډ کاری ټیم په جوړېدو هم وکړه کړې ده. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي اتباعو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمي د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 26مه د چین په هانتن ولایت کې د باو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې اعلان کړې چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي اتباعو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. هغه ویل چې دوړو هیوادونو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نږدې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په پاکستان کې چینایي اتباع خوندي دي. وروسته خبرونه چې په اوکراین کې موزیمونو خپلې هڅې ګړندۍ کړې تر څو د روسیې له بمبارۍ څخه د هیواد کلتوري میراث خوندي کړي. د اوکراین د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره وایي چې د تاریخي او کلتوري اثر لرونکي موزیمونه هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هیواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې پر برسټل هوټل برید ته اشاره وکړه او ویل چې پوټل باندې د روسیې وایي برید ادبیاتو موزیم او د موسیقي د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. انا نه دا چې تاسو ته رادیو رودن کیي بشری حقوقو سرغړونو ته رسیدل لپاره د اقدام غوښتنه.
په افغانستان کې د بشری حقوقو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
اختر بر رسیدو سره خلک وای د اختری خوړو د اخیستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی لکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې دی. وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آیسلند په مشرۍ او د چیلي او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته د رسېدنې لپاره اقدام وکړي. دوی په ویګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا دې د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک څېړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداری ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسؤول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یا د ډله هڅولې چې انجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. جزاد اکرام الاکرام په راپور کې
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلي او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي دا غوښتنه تیرونی د بشري حقونو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوي. په بیان کې راغلي چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسؤل ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د ده په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي تر څو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشتوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقونو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقونو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو له لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هېواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره ښکل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلاخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقونو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دی هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شي وویل
په تیرو 15 کالونو کې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو لخوانه د بشر حقونه نقص شوي دي. باید اوسني حاکمان چې کوم دي او همدارنګه پخواني حاکمان دا ټول باید محاکمه شي، عدالت وسپارل شي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هیله من یو چې په راتلونکي کې هم په دغه کار سره د بشر حقونو د نقص کوونکو له فعالیتونو څخه مخنیوی وشي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژوند حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین د محکمې میسته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرم دې موضوع مې د سیاسي چارو لشنونکو ښاغلي احمد خان اندر څخه وپوښتل چې افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي.
ګوري دا موضوع نوې نه ده. زموږ مکه چیرې د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلامه سیاستونه کړی دي، د بشر حقوق تر پښو لاندې شوی دي، د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوی نه دي بلکې هغه نورم پرسیدلی دي، غټ غټ چوکیو کې حتی وزارتونو ته رسیدلی، مارشالو ته رسیدلی دي، او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر د حقوقو ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونه نیوکې لرو، او هغه هیوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هیواد یرغل کړی دی، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنی شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې او نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپلو حقوقونه کله خبر دي؟ حتی د خپل اسلامي احکامو، د خپل اسلامي د شریعت نه خلک ناخبره پاتې شوي دي. یعنی زموږ په هیواد کې وحشتونه تیر شوي دي. د دې لپاره باید ډېر یو ښه محاسبه وشي. موږ یوازې په طالبانو باندې نیوکې نه لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې اوس هم له اکثره ژوندي دي، او هغه د بشر حقوق ناقضین، او هغه یرغلګر چې د دوی د سرتیری
اوس اندر د دغه بشري حقوقو د سرغړونو ته د رسیدو په موخه مې نړیوالو څمره څه کړی دي، که څه هم ډیر زیات ویلي دي چې ګواکې د غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوی ده بیا کار شوی ده په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هیواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده، او نړیوالو خپل لوبي کړی دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم که چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق، نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورینه خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اوریدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نر لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي شي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي، او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب د دین سره موږ مخالفت کوو، خو په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده. موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغشان نه ضرورت کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چیرې بشري حقوقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي، که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقوقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقوقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري، کسان دا په دې معنی نه چې دوی پیس نه پوهیږي، ډېر غیرتي خلک لرو. مګر په ټوله کې که چیرې یو جوړ جاړی ونیسي، یو دایمي سوله نه سي، او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هېڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق، بلکې نور حقوق نه تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ نړیوال حقوق نه زموږ تجاران له خپلو پیسو نه له $200 زیات نه شي وسی. سیستم د بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپکټیو پیژندي. د فشار په چا ده؟ د فشار په دغه مظلوم ولسته، لکه ګروګان چې نیول شوي، په دوی باندې روحي فشارونه دي، دا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي، او نړیواله ټولنه هم خپل لوبې دوه مخې سیاستونه به مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیم وو، که د خلق دموکراتیک ګوندو، که مجاهدین وو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په ګریوان کې کی چې دوی دغه کوم هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي، دا په چا ده؟ دا د چا حقوق کوي؟ د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چیرې سم حکومتوالي نه وي، د دې معنی دولس مینه ماجر شوي دي، یو شل 15 مینه پاتې ده به موځي، نو افغانستان به یو کنډوالی شي، یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده، او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د زیرشاه په وخت کې مذاکره کړي، دا باید ومنو ټول اسلامي غیر اسلامي وادونه منلي دي.
د چرشنو کې خغلی احمد خان اندړو چې موږ سره مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په داسې حال کې چې اختر ته وازی سورزی پاتې دي د پلازمینې کابل ولایتونو شمیر سودونکي وایي د اختری خوړو د خصلو توان لري. خو شمیر نور بیا وایي ډیری د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبره هم خوندور رزي هم صحی دي او هم مرته ارزانه پریوزي. د ټولنیزو چارپوهان بیا وایي چې دا اتمی نه ده یو څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه د کوربنو مینه غواړي. نور هلې د سنکه کړ پر راپور کې
دا چې اختر رانیز دی دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم او د نورو کلونو نه سکال اختر ډیر داسې زمونږ د پوره به خواند د جسوک پیسې لري او د پوره خدای یو
د میدان ورته کولای تو سیدونکې زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
دا سی بی وزلی ده د کور سرپرستم زخپل ایم اخترم را روان ده نو کول چیشته او نو چم یواشته.
خو یو شمیر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیره خوړه په خپل کورونو کې چمتو کوي چې په خبره هم مرته اقتصادي پریوزی هم خوندور راځي او هم صحی دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی پخو پدی پخو چې خو مزه یې خو یو بازار کې ډېر قیمتي دار ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چوي د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خوړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان میم ډیر خوښي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي اختر میوه مې نه دی اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم هم صحی وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خوړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو سنه یو څه وکړي خو که توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده په کار. وایي تور توتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا سلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بې ساري ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګړونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان په غزه کې د حماس پر ضد د بې ساري لرین په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لرینونو له لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لرین په ترڅ کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. نور حال پر راپور کې
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرائیلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سه شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو، او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کیږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي، او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تیتوي. عمر حسن د بیت الاهیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې موږ د بمبارۍ، وژنو او بې ځایه کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یو اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه، او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې، او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی، د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره گرین کارت ته د پناه غوښتونکو کډوالو غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې دي. سی بي اس نیوز د خپل سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې دغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوی دي. د راپورونو په امریکا کې مشته شمېره افغانان اندېښمن کړي چې د دایمي استوګنې لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي. جزید سنکا کړ په راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د زلدهو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوی و. سی بي اس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به کډوال حقوقي به برخلیکټوب سره مخ کړی چې په خپل هیوادونو کې د زورول کېدو لامل په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابت کړي چې د خپل سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب لامل په خپل هیواد کې لګواک سره مخ دي. اوس په امریکا کې مشته افغانان چې دایمي استوګنې یا گرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت لامل نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته گرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د گرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم موږ غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است ما هم چنان سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی و ویلي دي چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو، احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتاً درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډ و. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ترامپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصلا دقیق مشه داره؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبیز پاتې رسول لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د اسانتیو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو په تاسو راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم پیژني. د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت پیژندل شي، کوم چې د طالبان تر کنټرول لاندې دي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه د یوازې لوب نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سردیک لاندې خبر شوی په فیفا غ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبیز په پاتره سوالو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابر کړي. د راپور لمخې فیفا د ورزش او حقوقو د ائتلاف د لیک په جواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان مرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی. خدای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان مرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړي کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه وانشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي.
بانوان خودش یک
جزء از فدراسیون جونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې خونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقوقو ائتلاف پر راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمیر فعالان په دې برخه کې د بشري حقوقو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فورسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خاط بود.
په 2021 میلادي کال کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقوقو مدافعان د ښځو له حقوقو ښکاره سرغړونه بولي.
دروژي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې دروژمات شیبې د آرام دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی د زمونږ او ساسه روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
زمونږ پښتو خبرې مجله پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زمونږ هم کارتاسو وړاندې کوي.